السلام عليكم درنو اوریدونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ټاکل شوی د دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني مذاکرات او غونډه وسی. مارکوس پورتسل د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محیب سره ولیدل. هغه وایي چې د دې غونډې له جوړېدو هدف د افغانستان د سولې د بهیر او بین الافغاني مذاکراتو سره مرسته کول دي. ښاغلی پوتسل وویلي چې جرمني هڅه کوي چې دا غونډه له مخکنیو غونډو څخه په متفاوت ډول او ښه توګه ترسره شي. د ملي امنیت د شورا وایي جاوید فیصل د غونډې په اړه د امریکا ژغ ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي که څه هم د غونډې جوړېدو تر نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته یې کړې ده چې دی به په کابل کې دی او د غونډې د مسرتو په اړه د افغانستان حکومت او خلکو نظرونه واوري. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو نوی پړاو پیل شوی دی او د رپورټونو له مخې پکښې لسګونه اعتراض کوونکي زخمي سوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپورټ ورکړی چې د یکشنبې په ماښام له د جنوري د 19 او د دوشنبې ته سهار مظاهرې په تاوتریخوالی وشتي او په بغداد کې پولیسو او د مظاهرېچیانو سره نښتې سوي چې پکښې درې تنه وژل سوي دي. د سودان امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چې په پلازمینې خرطوم کې د دوشنبې په ورځ د واده د مراسمو پر مهال د لاسي بم چاودنه سوي چې اووه تنه پکښې وژل شوي چې درې ماشومان هم پکښې شامل دي. چارواکو دا هم وویل چې دغه چاودنې له وجې لږ تر لږه د 10 څخه زیات کسان چې ماشومان هم پکښې دي زخمي شوي دي او د خرطوم یو روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورټونو له کراره د واده د مراسمو پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه شوي او د یوې ډلې کسانو په د بلې ډلې پر کسانو لاسي بم غورځولی چې له وجې چاودنه شوي. د عراق امنیتي ځواکونو په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراض کوونکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او مخامخ ډزې کړي دي چې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. له دې نه علاوه یو امنیتي چارواکو سیټر پرس خبري اژانس ته ویل دي چې په یوې بلې پیښې کې د بغداد په ګرین زون یا خوندي سیمه کې راکټ لګېدلی خو تلفات یې نه دي اړولي. د دغې نښتو وروسته د عراق امنیتي چارواکو ویل چې په پلازمینې بغداد کې مهم سړکونه او کوڅې تړلي دي. د یوکرین یو چارواکی یو ځل بیا د ایران نه غوښتي دي چې د وشتل شوي تیارې تور باکس دي ورته وسپاري. اوکرین د ایران نه غواړي چې د وشتل شوي تیارې تور باکس دي ورته حواله کړي. د تیارې د غورځولو ریکارډ پکښې ثبت شوی دي. د ایران یو لوړ پوړي چارواکي محمد سلامي د دوشنبې په ورځ کیف ته تللی او هلته یې به د ایران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د ایران د ولسمشر پیغام ورورسوي. د اوکرين د بارانو چار وزیر ویدام پرنسټریسکو خبریالانو ته وویل چې د ایران وزیر اوکرين ته د رسمي بخښنې غوښتنو لپاره راغلی دي. هغه ویل چې هیل لري چې د هغوی به د نورو خبرونو تر څنګ د ایران د تور باکس په ترلاسه کولو کې بریالي سي. او بلې خوا د کاناډا د ترانسپورټي مصونیت بورډ وایي چې د اوکرين د وشتل شوي الوتکې د پرواز د معلوماتو ترلاسه کولو هیڅ منظم پلان تر اوسه نشته. دغه الوتکه لس ورځې مخکې په تهران کې د ایران انقلابي ګارډ ووښته او بې غورځوله. په وژل شوو کې 146 کسانو کې 55 یې کاناډایان وو. د کاناډا حکومت د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا د ایران وغوښتل چې د الوتکې د پرواز د معلوماتو ثبت کولو تور باکس فرانسې او یا اوکرین ته وسپاري. په برتانیا کې میشته د اوکسفام اداره وایي چې د نړۍ د 1% شتمن خلک د ځمکې پر مخ د ټولو انسانانو د شتمنۍ دوه برابره پانګه او شتمنۍ لري. دغې ادارې د دوشنبې په ورځ د سویټزرلینډ په ډاوس کې د نړۍ د اقتصادي فورم تر کلنۍ غونډې مخکې دا راپورټ خپور کړی دی. په دغه غونډه کې د نړۍ سیاسي او اقتصادي مشران راټول شوي دي. د اکسپام ډله وایي چې د نړۍ حکومتونه د شتمنو خلکو څخه کمه مالیه اخلي او عامه خدمتونو کې ناغېړي کوي. اکسپام همدغه راز پر حکومتونو ږغ کړی دی چې د عدم مساوات د پالیسیو د ختمولو دپاره دي اقدامات وکړي. په تیرو دوو لسیزو کې د نړۍ د درو شتمنیو خلکو ټول ټال 2.3 میلیارده ډالر شتمنۍ درلوده. د فیسبوک مشر کالج 5 میلیارد ډالر عواید درلودل. او د سارس په څیر یو وایرس چې په چین کې خپور شوی دی اوس یې دریم قسم مړ کړی دی. مسؤلین وایي چې دا مرض چې د سینه بغل یا نمونیا ورته وایي په بیجنګ کې هم خپور شوی دی او داسې ویرس ده چې د چین د جنتري له مخې د لمریز نوي کال په رخصتیو کې په میلیونو خلک د سفر په وخت کې په دې وایرس اخته سي. او اوس دا هم تایید شوي ده چې دا مرض د یو انسان نه بل انسان ته سرایت کوي. په تیرو درو ورځو کې د چین په وابشار کې یو سلو شپږ دېرش پیښې ثبت شوي دي. په دې مرض دوه تنه په تایلینډ او یو په جاپان کې اخته شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسفزی دته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایم. تمه ده چې جرمني د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. پام وکړئ د رحیم ګل سروان د رپورټ ته.
تر مسکو او دوحې وروسته اوس جرمني په دې لټه کې دی چې د افغانستان د سولې په تړاو یو بین الافغاني ناسته جوړه کړي. لا تر اوسه د دې ناستې وخت او بشپړه اجنډا معلومه نه ده. دا بین الافغاني ډیالوګ به درې ورځې نه وي. د افغانستان لپاره د جرمني استازي مارکوس پوتزل په افغانستان کې دی او دغه ناستې لپاره سیاسيونو او مدني فعالان سره کتلي. پوتزل د ملي امنیت له سرکار سره په کتنه کې هم د دې ناستې یادونه کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې به د خلکو او حکومت نظرونه د موثر بین الافغاني ناستې په اړه واوري.
د ملي امنیت سلاکار د آلمان له ځانګړي استازي د افغانستان پر سوله خبرې وکړې او دا چې څه ډول ممکن ده چې د آلمان په کوربتوب د بین الافغاني ډایلاګ راتلونکي ناسته د سولې لپاره موثره تمام شي.
د سولې لپاره د جرمني د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې بهیر د یو شخص پورې تړلی نه دی، بلکې د سولې په اړه خلک کولی شي خپل دریځ ونیسي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې په چارو کې د دولت په وزارت هم نیوکه کړې ده او ویلي دي چې یو وزارت نشي کولی د سولې اړوند مسایل مخته بوزي.
سوله په یو شخص یا په یو تن پورې تړلی نه ده، نه د یو شخص په نظر پورې منحصره ده. سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. خلک حق لري د سولې په اړه دریض ونیسي، په خبرو کې ګډون وکړي. مذاکراتي ټیم باید ټول شموله وي. یو وزارت نشي کولای چې د سولې خبرې مخته بوزي.
په داسې حال کې چې د ځینو سرچینو په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون ته کارونه بشپړ شوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په پاکستان کې ده او د دغه هیواد چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو به خبرې هم وکړي. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي بیا په دغه سفر نیوکه کوي او وایي د سولې روانې هڅې ګونګې او پټې دي.
که چیرې پاکستان وغواړي چې په افغانستان کې سوله راغلې وای، د نولس لس کاله مخکې په افغانستان کې سوله راغلې وای، نو موږ هیڅ وخت د امریکا د نماینده تګ پاکستان د ځان په ګټه نه بوله.
دولت د پاره کار نه دی. دولت یې ګوره انزوا کې قرار نیولې ټول د دې د حرکتونو، دا د پاکستان او د خلیجات حرکتونه چې دي، دا د افغانانو په خیر کې نه دي.
د حکومت منتقدینو کې بخانه ولسمشر حامد کرزی وایي چې د سولې خبرې باید له خندونو سره مخ نشي. هغه امریکا غږ سره په ورستي مرکه کې ویلي چې د اوربن په پلمه د مذاکراتو تخریب باید ونه شي.
نو که اوربن بس وسه خندور را نور کنه کیږي، امریکایان یا حکومت د اوربن په بهانه د مذاکراتو زندول یا تخریب نکړي.
جرمنی په داسې حال کې د بین الافغاني ډیالوګ لپاره د ناسې زمينه برابروي چې چین هم غوښتل همدې ته ورته بین الافغاني ناسته وکړي، خو دغه ناسې په سر اختلافونو تر اوسه د چین د هڅه نه ده بریالی کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن په پام کې لري چې د استثناف غوښتنې د قضیو د زیاتوالي او د وخت کموالي له امله د دغو اعتراضونو د سړولو لپاره خپل ولایتي کسان کابل ته راغړي. پام وکړئ، ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن په مرکزی دفتر کې د ثبت شویو استنافي اعتراضونو د شمیر زیاتوالي ته په پام لرنه د دغه کمیسن رهبری تصمیم لري چې پر وخت د استناف غوښتنې قضیو ته د رسیدګۍ لپاره په کابل کې خپل ظرفیتونه زیات کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسن یو کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د 300 استنافي اعتراضونو سیړل زیات کاري ظرفیتونو ته اړتیا لري تر څو د سیړنې کار یې په ټاکلې قانوني موده کې پای ته ورسیږي. ښاغلی رویدار زیات کړه چې کمیسن تصمیم نیولی د خپل یو شمیر ولایتي دفترونو هغه مامورین چې کار یې پای ته رسیدلی او یا د مرکزی دفتر له مختلفو څانګو څخه خپل کارکوونکي د اعتراضونو د سیړلو لپاره موظف کړي.
درلنشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي تر څو دا کار سره تقسیم شي. چون د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسی.
قطب الدین رویدار د غراز ویل د سب شو اعتراضونو باندې شاوخوا شپږ ډول دي او دا د دې لامل کیږي چې کمیسون په اسانه دغه اعتراضونه وسیړي او په اړه یې وروستی تصمیم ونیسي.
او یو خبره بلم مهمه دا ده چې بعضي موضوعات موږ ته استثنایی راغلي دي، لڅلور د شولاتونو نه چې هغه عام و او یا دوی په ولایتونو کې ظرفیت نه درلوده، نو په دې اړه موږ باید یو مشوره وکړو. که چیرته بعضې قضیې موږ استثنایی فیصله کو د اعتراضونو په راکمولو باندې ډیر تاثیر ولري او ډیر اعتراضونه به زمونږ د یوې فیصلې په اساس باندې تر رسیدګي وشي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې دا اعتراضونه په مختلفو برخو کې ثبت شوي او له همدې امله د استنافي اعتراضونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل چې په ثبت شویو شکایتونو کې یو شمیر هغه اعتراضونه هم شامل دي چې له دې وړاندې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونو به اعتباره ګڼلی وو. اغلی رسا زیاته کړه چې انتخاباتي ډلو د هغو واحدو شکایتونو په تړاو هم د استیناف غوښتنه کړې ده چې د شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونو یې په اړه مختلفې فیصلې کړې دي.
زموږ پیشنهاد دا ده چې د شکایتو مرکزی دفتر باید دغه قضایاو ته ښه مطالعه وکړي او ښه پوه شي پکې چې د هغوی همکاران کله چې په دغه قضایا او اعتراضونو کې تصمیم نیولې ده څومره قانوني ده او څومره د قانون او طرزالمنو پر اساس ده او څومره موجد دي د هغوی د همکارانو تصمیم او همدارنګه حق شکایتو چې د اسناد او شواهد پر بنسټ نه وو او هغوی رد شوی ده د هغوی په اړه خپل تصمیم وړاندې کړی.
اغلی رسا ټینګار وکړ چې د استیناف غوښتنې قضیو د شمیر زیاتوالي ته په کتو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید دا قضیه په خورا احتیاط او په بی‌طرفانه توګه وڅېړي. ټاکل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د سه‌شنبه په ورځ د ثبت شویو استنافي اعتراضونو وروستۍ شمیره اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس د شکایتونو کمیسون نور 15 کاري ورځې وخت لري چې استنافي اعتراضونه وسیړي او په اړه خپل وروستۍ فیصله اعلان کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د نړۍ رهبرانو پریکړه کړې چې د لیبیا په جګړه کې د خلکو خواو ته روس ته لدی پوځي مهمات نه ورکوي. په مکرې دی رپورت
د یک شمې پورز د سرمشریزي په پای کې د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل ویل ټول خواوې منل چې په لیبیا کې سولات د خبرو اترو لارې راځي نه په پوځي قوت.
موږ باید یقیني کړو ټولې غاړې چې په شخړه کې په هر ډول ښکیل دي یو غږ وپسي. دا د نننۍ غونډې موخه وه. په لیبیا کې به ګوندونه هم پوه شي چې د حل لاره غیر پوځي ده او موږ دې موخې ته رسیدلی شو.
له برلین څخه د بیرته ستنېدو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي چې په لیبیا کې د بشپړ اوربند لپاره ډېر پرمختګ شوی دی. د لیبیا په اړه مجلس له هغه وروسته جوړ شو چې د روسیې او ترکیې په منځګړتوب پر ماقه توربان سلا وشوه. د لیبیا د پاوز ځواکمن جنرال خلیفه هفتر د هیواد ختیز کنټرولوي او روسیا، مصر او متحده عربي امارات ملاتړ کوي. په ترابلس کې د فایز السراج له حکومت نه ملګری ملتونه، امریکا، ځینې اروپایي هیوادونه او ترکیه ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر د اوربان د مننن لامله له سراج نه مننه کړې او له خلیفه هفتر نه غوښتي چې اوربان وکړي.
د دې لپاره چې د سیاسي بهیر او حلارې نور پړاوونه پلیشي اړتیا ده چې هفتر خپل دښمنی بند کړي.
راپورونو کې راغلي چې د هفتر پوځیانو د یک شنبه په ورځ له مهمو بندرونو څخه د تیلو واردات او په لیبیا کې د تیلو پایپ لاین بند کړه ده. تیل د لیبیا د عایداتو اصلي سرچینه ده. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې د لیبیا خلک د نیابتي شخړې له امله زیات ځورېدلي دي.
نیابتي شخړه یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې بهرنۍ نیابتي ډلې د ختمولو پریکړه وکړي.
په لیبیا کې د جنرال هفتر او د حکومت پلویانو د برلین د کانفرنس په جریان کې مظاهره کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هر کال د جنوري د میاشتې درېمن دوشنبه د امریکا په متحده ایالاتو کې د برابرۍ او توپیر د منځوړلو لپاره د عدمي تشدد په بنسټ د مارتن لوتر کینګ د مبارزو یادونه او درناوی کیږي. په مخکړې دی رپورټ ته.
هر کال د جنوري د میاشتې درېمه دوشنبه د امریکا په متحده ایالاتو کې د برابرۍ او توپیر د لمنځوړلو لپاره د عدم تشدد په بنسټ د مارتن لوتر کینګ د مبارزو یادونه او درناوی کیږي. د ښاغلي کینګ په درناوي په ټول امریکا کې غونډې کیږي، خو په نیویارک، د ټکساس په سان انټونیو، د کالیفورنیا په سان ډیاګو، پنسلوانیا او د واشنگټن ډي سي په ښارونو کې ځانګړي مراسم کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د مدني غورزنګ د مشر مارټن لوتر کینګ د قتل نه 25 کال تیر شول او امریکایان د دوشنبه په ورځ یعنی د جنوري 6مه په داس حال کې د مدني حقونو دغه مشر یادښت وکړي د نجات توپیر له درک له هم اندېښنې موجود دي. ډاکټر کینګ په 1950 او 1960 لسیزو کې د امریکا تور پوستانو پر ضد د نژادي توپیر او تور پوست امریکایانو ته د رای ورکولو د حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړه. د امریکا د مدني حقونو د غورزنګ دغه مشر شهرت او محبوبیت په 1955 کال کې هغه وخت اوج ته ورسید چې د امریکا د الاباما ایالت د مونټګمری په ښار کې پر ناسته باندې د بندیز پر ضد ودرید او په بریالیتوب سره یې د ښار ښاروالۍ مجبور کړی چې دغه تبیستا د پای ټکی کړي. مارټن لوتر کینګ د 1963 کال د مارچ په میاشت کې په واشنگټن ډی سی کې مشهوره وینا وکړله چې عنوان یې و زه یو خیال لرم. دغه وینا ته 250,000 تور پوستي او سپین پوستي امریکایان راټول شي ول چې هغه د مدني حقونو د غورزنګ محوري شخصیت ک. ښاغلی کینګ په 1963 کال کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. په همدې کال د امریکا دغه وخت جمهور رئیس لندن جانسن د لوري د مدني حقونو لایحه هم لاسلیک شوه. د امریکا د مدني حقونو د غورزنګ مشر د 1983 کال د اپریل په میاشت کې په 19 کلنۍ کې په داسې حال کې وژل شو چې د تور پوستو کارګرانو د اعتصاب سره د مرستې لپاره تللی و. د ډاکټر لوتر کینګ له وژل کېدو نه 4 ورځې وروسته د امریکا د استازو د مجلس یو غړي وړاندیز وکړ چې د کال یوه ورځ د هغه د درنوي لپاره عمومي رخصتي شي. خو دې کار 15 کاله وخت ونیو تر څو د میلیونونو امریکایانو د پرله پسې غوښتنو وروسته د متحده ایالاتو کانګرس په 1983 کال کې د ښاغلي کینګ په یادښت یوه ورځ عمومي رخصتي ومنله او د هغه وخت جمهور رئیس رونالد ریګن هغه لاسلیک کړه.
درنو اوریدونکو تاسو دغه رپورت واوریدو. مونږ د اباسین یوسف زیسره هم په دې موضوع باندې مرکه کړې ده.
محترم اباسین یوسف زی صاحب، نن په امریکا کې د مدني حقوقو د مبارز مارتین لوتر کینګ د کلیزه په مناسبت عمومي رخصتي ده. مارتین لوتر کینګ چې کومه مبارزه کړې ده دلته په امریکا کې د مساوي حقوقو لپاره چې برابر قانون ته مسؤلیت لري، د برخه کې ډیره مبارزه وکړه تر څو په کې همدې مبارزې لړ کې دی ووژل شو. د مارتین لوتر کینګ نه علاوه دا مبارزه مثلا په افریقا کې، جنوبي افریقا کې نلسن منډلا کړی ده، د مبارزه کړی ده هغه وخت کې هغه عبدالغفار خان دی، بچا خان، او د دین علاوه مهاتما ګاندی د هند ډیر مشهور دی چې د هم دغه سیمه مبارزه کړی ده چې غوښتل مسائل په سوله باندې په خبرو مذاکرو فیصله شي، نه په جنگ. یعنی د عدم تشدد مبارزه د ټولو کسانو لاروه. نو اوس په کې لا بل ځوان هم پیدا شوی دی چې د عدم تشدد لارې نیولې ده چې هغه منظور پښتون دی. تاسو فکر کوئ موثر ودی په خپل وخت کې د خپل دایو لپاره دوی صحیح کار وکړ، نتیجه ورکړه؟
دا تاسو چې کوم شخصیتونه ذکر کړل، ټول شخصیتونه د تاریخ داسې پیاوړي شخصیتونه دي چې دوی د خپل قام په نامه باندې د ټول انسانیت لپاره یو داسې پیغام پرېښی دی، یو داسې کار کړی دی. زه دا ګڼم چې دغه خلکو چې کوم سوچ لرلی دی، د خپل ذات د دایرې نه راوتی دي او د ټول انسانیت د سر لوړۍ لپاره کار کړی دی. او انساني شرف واحد لار ده چې په دنیا کې د امن، مینې، ورورولۍ او سوکالۍ سبب ګرځېدی شي.
محترم اباسین یوسف زی صاحب، مهاتما ګاندی چې کومه مبارزه وکړله خو بل اخره موافق شو انګلیسانو د هندستان د خلکو د ټولو هغه حق او حقوق منل او ازادي خپل واخسته. فکر کوي بچا خان خپل هدف ته ورسید، د خو عدم تشدد لار غوړه کړې و، مګر د ډیرو خلکو حقوق او حقوق غوښتل په هغه سیمه کې، په هغه منطقه کې.
بېشي زه خدا ګړم چې باچا خان کوم خلک پیدا کړی دي د خپل لارې ملګري، او خپل کوم په کوم رنگ کې د خپل قوم خبره دنیا ته خودلې ده. زه خدا ګړم چې په پښتنو کې باچا خان نه پیدا نو پښتانه بدن په لړۍ کې چا پیژندل هم نه. زه ګړم چې باچا خان تر دومره حده پورې کامیاب دی په خپل کار کې او په خپل زیار کې چې تاسو ګورئ. یو خو په هغه وخت کې چې د خدای خدمتګار تحریک کم ادبي غورزګ راوړی دی، شاعران، ادیبان، ډرامه نگاران، صحافیان پیدا کړي دي. د هغې نه پس د دغه تحریک په وسیله باندې د ازادۍ او غرزنګ په خلکو کې راغله او د ازادۍ تحریک چې دی راپارېدل او هغه بغیر د ټوپک نه بغیر د وسلې نه بغیر د وینو تویولو نه دشمن په دې مجبور کړو چې ته موږ له ازادي راکا او موږ غلامي نور نه قبلو. بل داسې ده چې پاچا خان د لوتر کینګ غوښت د هغه داسې کول چې هغه د خپل کلي د تپې بشر چې کبو نو هغه یو ډېر کمزور سړی جوړ کړی چې هغه شاخیل و. موږ ورته په ټولنه کښې ورته پخوا ښه نه کتل کېدل. نو دا انساني شرف چې دی دا را پیدا کول چې دي دا د عامو خلکو کار نه دی، دا د ډېرو غټو خلکو کار دی او دا سوپیریر انسانان دي، دا عام انسانان نه دي.
درست. او د نیلسن منډلا مبارزه خو معلومه ده، کلونه کلونه زندان کې تیر کړل د استعمار د ختمولو دپاره او د ازادۍ د اخیستلو دپاره، بالاخره وفات شو او هغه مرام و مقصد ته ورسېدو. که تاسې د دنیا حالاتو ته دغه نننی وخت کې نننۍ زمانه کې وګورئ، دنیا کې ډېرې ستونزې دي، شخړې دي، جنګونه دي، بحرانونه دي، د لویو لویو ملکونو ترمنځ او طاقتونو ترمنځ. څه فکر کوئ دغه مشکلات د عدم تشدد په پالیسۍ باندې حل کېدای شي؟
زه د شاعر په حیثیت باندې زه دا ګڼم چې د جنګ نه پس که جنګ وم شي، نو جنګ نه پس بیا وروسته چې کوم انسانان مړه شوي، کوم بیل شوي، نو که څوک وایي چې ما جنګ ګټلی دی نو هغه جنګ نه دی ګټلی. او ټوله دنیا په دې پوهېږي چې جنګ د هېڅ مسلې حل. نو د دې وجې نه دنیا له په دې باندې سمجھوتہ کول پکار دی چې کم طاقتونه چې لګیا دي او د انسانانو د وجلو لپاره او د انسانانو د پس پاکولو او په شاته تبولو لپاره کم وسلې او کم اشیا جوړی، دا ټول ختمول پکار دی زما د رائے مطابق. او دنیا چې دا هغه په دې پویول پکار دی چې اخر کې به تاسو دا خبره کوي چې راځئ چې کینو او سوله وکړو.
ډېره زیاته مننه تاسې نه اباسین یوسفزی صاحب، کور دې ودان او مخې ته مخه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د فرانسې خبری اجانس AFP وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د هغه نظامی ائتلاف مهم لوبغاړي دي چې په جنگ ځپل یمن کې د حوثي یاغیانو په خلاف جنګیږي. په مکلی دی رپورټ ده
د یاغیانو او یمن د حکومت ترمنځ په جنگ کې د څو میاشتو نسبي آرامۍ نه وروسته د شنبې په ورځ د توغندیو حمله وشوله چې ملامتیا په حوثي یاغیانو اچول شوې ده. د یمن حکومت په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی دی او د حوثي یاغیانو تر شا د ایران حکومت ولاړ دی. د حکومت نظامی منابع د شنبې په ورځ ویلي حوثي یاغیانو د پایتخت ختیځ پلو ته تقریبا په 120 کیلومتره کې په مرکزي ولایت معریب کې په یو نظامی کیمپ کې د ماښام د لمانځه په وخت کې په یو جومات حمله وکړه. د شاهي دولت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویلي سعودي عربستان دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله چې حوثي ملیشو کړې ده. د تورستی ملیشی دا حمله منعکسوي چې مقدسو ځایونو او د یمنیانو د وینې تویدو هیڅ پروا نه کوي. متحده عربی اماراتو هم دغه جنایي حمله وغندل او وایي دا د تاوتریخوالي ټول ډولونه ردوي چې هدف یې امنیت او ثبات. نظامي او طبي منابعو پرون AFP ته وویلې د مړو شمیر 146 تنو ته رسېدلی دی او توقع ده چې نور هم زیات شي. پخوانی رپورټونه وایي 380 تنه وژل شوي وو او 148 تنه زخمیان شوي وو. د یمن په دوامداره جنګ کې د مړو د شمیر په سر اکثره وخت جنجال وي، مګر په معریب کې د تلفاتو لوی لیست یو له هغو خونړیو حملو نه وو چې له 2014 کال نه را په دیخوا شوي دي. په دغه عین موده کې یاغیانو پایتخت سنا ونیوه. حوثي یاغیانو سمدستي د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په دغه جنګ کې په لسګونو زره کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي او په میلیونو نورې بېزه شوي دي چې هېواد یې ویجاړ شوی دی او ملګري ملتونه وایي ناوړه نړیواله بشري ستونزه پیدا کړې ده. سعودی عربستان او متحدینو د 2015 کال د مارچ په میاشت کې لږ تر لږه وروسته له هغې چې هغیانو په پایتخت سنا باندې قبضه وکړه په دغه جنجال کې مداخله وکړه چې د حوثیانو په خلاف د حکومت ملاتړ وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د برتانیې شهزاده د څو مودې د چوپتیا نو وروسته د خپل او د خپلې میرمنې د شاهي ژوند د پریښودلو په اړه خبریالانو ته خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. هری د خپل خیریه موسسې په یوې غونډه کې د ګډون په مهال وویل، مونږ هیله لرله چې د ملکي ملک او د پوځ خدمت ته به دوام ورکړو، خو د خلکو د مرستې د پیسو نه پرته له بده مرغه دا ممکنه نه وه. ما دا منلی ده او دا ما او زما ژمنتیا نه بدلوي. زه پوهیږم چې تاسو په دې پوهیږئ چې دا هر څه ما ولې کړي دي. ما دا پریکړه وکړه ځکه مې داسې پریکړه وکړه چې خپل ژوند چې ما مدام ترسره کړی و هغه پرېږدم او یو نوی ژوند شروع کړم. هری خپلنیا ملکه الیزابت وستایله او درناوی ورته څرګند کو. د برتانی شهزاده هری او خزی میګنی د شاهي ژوند د بیلیدو پریکړه لدی قبل کړی و چې وای هغوی د مطبوعاتو په وړاندې د خپل ژوند تنګ شوی دي او غواړي چې عادي ژوند وکړي. د هغوی دغه پریکړې په برتانی او ټول نړۍ کې خلک حیرانه کړي. بکینګم پیلس وای چې د روان کار تر اخیره پورې به د هغوی د شاهي کورنۍ نه د بیلیدو انتظام مکمل شي. هری به د شهزاده لقب وساتي خو د شاهي کورنۍ په غونډو کې به برخه ناخلي. د یادونې وړ ده چې شهزاده هری د ډیانا او چارلس زوی دی. دغه دواړه غواړي چې خپل نوی ژوند په برتانیا او امریکا کې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې میګن دا وخت په کینیډا کې د خپل ماشوم زوی سره ده او هری نیت لري چې ډیر ژر به په هغې پسې کینیډا ته لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سلش.
دوشنبه په ورځ ویل سره لدې چې مسکو اوربند اعلان کړی دی د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د متحدې روسیې په هوایی حملې کې د 15 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژل شوي دي. د فرانسې پرس خبري اجانس دا رپورټ رالیږلی. تاسو ته زامن مومند در اوروي.
د سوریې د بشري حقوقو موسسې چې مرکز په برتانیا کې دی ویلې د حلب د ولایت په لویدیځه برخه کې یو شمېر کلي چې د جهادستانو او یاغیانو تر لاس لاندې دي هوایي حملې شوې دي. دغې موسسې وویلې د کافر په کلي کې درې نجونې او څلور ملکیان وژل شوي دي او د نور ماشومان هم په دې کې شامل دي چې په دغه سیمه کې په یوه جدا حمله کې وژل شوي وو. د ادلیب، د حلب ځینې برخې، هما او لاتاکیا ولایتونه د لاندې کړي دي او دا هغه ډله ده چې د سوریې د القاعدې پورې تړلې پخوانی غړي پکې تسلط لري. په شمال لویدیځ کورو کې لو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. د سوریې د رژیم متحدې روسیې او ترکیې چې د هغیانو ملاتړ کوي په روانه میاشت کې د اوربند انتظام وکړ چې هدف ورنه د نورو حملو نه د دغې سیمې ژغورلو. ما حمله وکړه چې د ادلیب په جنوب کې د یو مهم ښارګوټي 2 کیلومتره ته ورسیږي چې غواړي له جهادستانو نه یې ونیسي. د روسیې او رژیم الوتکو په سیمه باندې بمبارۍ ته دوام ورکوي. د ابزرویټوري موسسې په قول په دغه حمله کې په لسګونو ملکیان ووژل شلو چې د خپلو رپورټونو لپاره د هغو منابعو په شبکه تکیه لري چې دننه په سوریه کې دي. روسیې د پنجشنبې په ورځ انکار وکړ د اوربند له پیل کېدو نه را په دېخوا چې ویل کېږي په دغه سیمه کې نظامي عملیات نه دي کړي او ترکیه په دغه نیټه باندې اعتراض لري چې وایي اوربند د یکشنبې په ورځ نافذ شوی و.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واورېده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.